بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه، کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د اتوار ورځ یکشنبه د 1443 هجري لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې 28 نېټه ده، چې د 1446 هجري قمري کال د جمادی الاول له 15 او د 2023 میلادي کال د نومبر له 10 نېټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې، ورپسې درته سیمیزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمیزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو، چې سوریې او لبنان ته د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د لوړپوړي سلاحکار د سفر د پیغامونو او اړخونو په باب دی. بیا هم ایران دونه په هنداره کې نومې 19 پروګرام اوریدلی شي، او د خپرونې په وروستیو شیبو کې هم د امریکا د نوي کرغړن ولسمشر د افراطي او کمزوري کابینې د ټاکلو او د ډېری امریکایانو د غبرګونونو په اړه هنداره پروګرام لرو. موږ سره په دغه پروګرام کې برخوال دي ښاغلی مسعود اکمل صاحب، او همداراز د پوهنتون استاد ډاکټر محمد ناصر شفیق صاحب. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې، وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر وویل اروپایانو د اټمي مذاکراتو پیلولو ته ګروهنه څرګنده کړې ده. د پاکستان د وسلو په نړیوالو نندارتون کې د ایران سټال جوړیږي، او ایران او افغانستان د ریلی پټلې د ملګرتیاو د پراخولو هلې ځلې کوي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شان د مې وروسته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې خبرې سره چې دمګړې د اروپایي هیوادونو لخوا دوباره د اټمي خبرو اترو د پیلولو ته لیوالتیا ښودلې ده، وویل احتمال شته چې دا کار ډیر زر پیل شي. ښاغلی عباس عراقچی په ټلویزیوني مرکې کې په دې خبرې سره چې تهران هر سناریو ته تیار دی، وویل د ایران اټمي لاره به په راتلونکي یو کال کې حساسه او پیچلې وي، او هر ټکی ته چمتواله لري. ښاغلی عباس عراقچی د خپلو سیمیزو سفرونو په باب هم وویل ضروري وه چې د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ د عمومي منشي شهید سید حسن نصرالله له شهادت وروسته حالاتو کې له مقاومته د ایران د اسلامي جمهوریت ملاتړ یوه ننداره وړاندې کړو، او په ډګر کې پښتون سره د مقاومت په جبهې کې خپلو دوستانو او حزب الله غورځنګ مبارزانو ته دا ډاډ ورکړو چې د ایران اسلامي جمهوریت هم غشان د مقاومت ملاتړ دی، او په ځان باندې اعتماد دوباره راژوندی شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې خبرې سره چې په لویدیځي اسیا کې د سیونیست رژیم د ګواښونو خلاف یوه ګډه پوهه او ګډه اندېښنه رامنځته شوې ده، وویل د عربستان په ریاض کې د عربو او اسلامي هیوادونو په سرمشریزو کې مهم د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان لخوا دغه غندنه ولیده. د ایران خارجه وزیر په ملګرو ملتونو کې د ایران له استازي سره د ایلان ماسک د لیدو کتو د ادعا په باب هم وویل داسې هیڅ کته نه ده شوی او دا د امریکایي رسنیو لخوا یوه پروپیګنډا وه. ښاغلی راکچی د امریکا د حکومت د کابینې د انتخابونو په باب هم وویل ایران خپل سیاستونه خپلو ګټو ته په پام سره برابروي او دې خبرو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. د پاکستان د وسلو په تر ټولو ستر نړیوال نندارتون کې د ایران سټال جوړیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلو پویلین د دفاعي فضائي او الکترونیکی جنگ په ډګرونو کې د ایران د ملکی صنعتونو په شمول د دغه هیواد د فوجي لاسته راوړنو د خودلو په موخې سره د وسلو په تر ټولو ستر نندارتون کې ګډون کوي. ایرنا خبري ایجنسی راپور ورکړی د آیډیاز 2014 په نامه سره د پاکستان د وسلو 12 نړیوال نندارتون د نومبر 19 نیټې د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچۍ ښار کې د څلور ورځو لپاره ترسره کیږي. ایران به د خپل دفاع د سیاست په چوکاټ کې د پاکستان د وسلو په 12 نندارتون کې د ایران د دفاع وزارت د صنایعو او د خپلو یو په 65 شرکتونو په شمول د خپل دفاعي صنعت د ظرفیتونو یو برخه ننداری ته وړاندې کړي. ټاکل شوی ده دغه نندارتون د پرانیستو دستورې د سه شنبه په ورځې د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف پښتون کې ترسره شي. د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوال ځواک د لوی درستیز او د دفاع وزارت په نمائندګۍ یو پلاوی به د ایران د سټال د جوړېدو په مناسبت په کراچۍ کې په دغه نندارتون کې ګډون وکړي. د آیډیاز نومې نندارتون د سږ کال شعار وسله د سولې لپاره دی او د پاکستان دفاعي صادراتو د پراختیا د ادارې لخوا جوړیږي او د دفاعي تولیداتو او جنگي تجهیزاتو په برخه کې ډیر مشهور هیوادونه پکې برخه اخلي چې شمیر یې 550 هیوادونو ته رسیږي. د ایران د عدلیې وزارت مرستیال او سره مل پلاوی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د بندیانو چارو د ادارې له عمومي مشر مولوي محمد یوسف مستری او د دغه ادارې له پوځي مرستیال خاري حبیب الله بدر او نورو چرواکو سره کتلې دي. د زندانونو د چارو د سمون اداره په یوې خبر پاڼه کې وایي د دغه کتنه له ایران افغانستان ته د افغان زندانیانو د منتقلولو پر بهیر او ملګرتیاو خبرې شوې دي. په دغه ناسته کې د زندانونو د چارو د تنظیم عمومي مشر مولوي محمد یوسف مستری ویلي دي دغه ادارې د نړیوالو څارونکو ادارو سرسلیب او رسنیو ته د شرایطو په برابرولو کې اسانتیاوې برابرې کړي او د افغانستان د بندونو وضعیت د ډاډ وړ دی. هغه دغه راز ویلي دي ایراني پلاوی ډاډ ورکړی چې زر تنه افغان بندیان به ډیر زر افغانستان ته وسپاري. بلې خوا د سیاسي چارو یو کارپوه محمد زلمی افغان یار په دې باور دی چې له ایرانه د افغان بندیانو ستنېدل یو مثبت ګام دی او دواړه لوري باید د مجرمانو د مبادلې په پروتوکول عمل وکړي. د یادونې وړ ده چې د ایران اسلامي جمهوریت عدلیې وزارت د مرستیال اسکر جلالیان په مشرۍ د ایران د قضایي چارواکو یو پلاوی د افغانستان د بندیانو د سپارلو د مسلې د تعقیبونې لپاره کابل ته تللې او تر دې مهاله یې له ګڼ شمېر چارواکو سره هم کتلې دي. ایران او افغانستان د ریلی ملګرتیا د پراخولو هلې ځلې کوي. د افغانستان د ټول ګټو وزارت د اوسنۍ پټلۍ مرستیال د اوسپنې پټلۍ مرستیال مولوي محمد اساق صاحبزاده او ورسره مل پلاوی د ریلی ملګرتیا په مخې سره ایران ته سفر کړی. له کابل زمو خبریال راپور راکوي د ټول ګټو وزارت ویندوی محمد اشرف حق شناس ویلی دی ښاغلی صاحبزاده او ورسره مل پلاوی د ایران ریلوی ادارې په رسمي بلنه ایران ته په سفر تللی دی. حق شناس ویلی دی افغان پلاوی په دې سفر کې د ایران او اوسپنې پټلۍ او نورو اړوند ادارو سره د خواف هرات او د اورګاډي پټلۍ د لارې د راکړې ورکړې په زیاتوالي او د دوړخیزو ریلی ملګرتیا او په پراختیا خبرې وکړي. باید دا ونه شي چې د ایران او افغانستان د اورګاډي پټلۍ د دوړو هیوادونو ترمنځ یو له مهمو ګډو پروژو څخه ده چې د سیمیز اقتصادي سوداګریزو او ترانسپورټي اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر ویلي دي چې د تورخم په لارې د سوداګرۍ محدودیتونه او لوړ لګښتونه د دې لامل شوي چې افغان سوداګر د بدیلې لارې په توګه ایران ته مخه کړي. فارس خبری اجانس راپور ورکړی د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر جنید مکدا په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي دي چې د پاکستان د بندیزونو له امله رامنځته شویو ستونزو او لوړو لګښتونو افغان سوداګر اړ کړي څو د نویو لارو په لټه کې شي. هغه دغه راستلو نیوز سره وی په خبرو کې ویلي دي سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچا 1 میلیارډ ډالرو ته رسیږي خو په پاکستان کې شته خنډونه او محدودیتونه دغه هدف ته د رسیدو مخه نیسي. هغه دغه راز له ګاونډي هیوادونو په تیره بیا له ایران سره د اغیزمنو او باثباته سوداګریزو اړیکو د ټینګښت اهمیت اشاره کړې او له حکومتونو یې غوښتي چې د سوداګرۍ د اسانتیا او د لګښتونو د کمولو لپاره دې اقدامات وکړي. له ایران سره د افغانستان د تجارتي ملګرتیا او د زیاتېدا په اړه لا کابل زموږ د خبريال را لګل راپور په ګډه سره اورو.
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی د ایران اسلامي جمهوریت د عدلي وزارت لمرسیال ډاکټر اسکر جلالیان سره په کتنه کې د ایران څخه د افغان بندیانو د انتقال پروسې په عملی پیل کېدو خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت مرسیال ویان حافظ یا احمد تکل وایي په دې کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، اقتصادي او سوداګریزو همکاریو او په ایران کې د مهاجرینو او زندانیانو په اړه هر اړخیزې او تفصیلي خبرې وشوې.
د دغې ناستې په جریان کې پر ډیرو نورو مهمو موضوعاتو لکه سیاسي اړیکو په ایران کې د افغان مهاجرینو پر ستونزو، د اقتصادي همکاریو پر پراختیا او ګڼو نورو موضوعاتو هر اړخیزې خبرې او بحثونه وسول او د متقابلو همکاریو پر ډیروالي ټینګار وسو.
همداراز بهرنیو چارو وزارت سرپرست د تیرو څلورو لسیزو په موده کې په ایران کې د افغان مهاجرینو له کوربتوب د ستاینې ترڅنګ له مهاجرینو سره د تهران د مهربانۍ او زغم غوښتنه وکړه. ښاغلي متقی همداراز وویل چې سرپرست حکومت د افغان بندیانو د انتقال په برخه کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره همکارۍ ته ژمن دی.
د بهرنیو چارو وزیر د څلورو لسیزو راهیسې د مهاجرینو د کوربتوب په تړاو د مننې ترڅنګ په ایران کې د افغان مهاجرینو سره د ایران د دولت د ښه تعامل او حوصلهمندۍ غوښتنه وکړه. همدارزی سرګند کړ چې اسلامي امارت د افغان بندیانو د استرداد په تړاو د ایران اسلامي جمهوریت سره ګډ کار کولو ته ژمن دی او په دې اړه د ایران د عدلي مرستیال وزیر څخه غوښتنه وکړه چې په ایران کې د افغان بندیانو په انتقال کې هر اړخیزه همکاري وکړي.
په دې ناسته کې د ایران د عدلي وزارت مرستیال اسکر جلالیان ویلي په نږدې راتلونکي کې به له ایران څخه د افغان بندیانو د انتقال پروسه پیل شي. ښاغلي جلالیان زیاته کړې ایران څخه افغانستان ته د افغان بندیانو د انتقال پروسه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترسره شوې هوکړې له مخې ترسره کیږي.
همداراز ښاغلي جلالیان وویل موږ د افغانستان په وروستیو پرمختګونو او ثبات خوشحاله یو. هغوی د بیلابیلو ادارو سره ډیر ښه او مثبت مجالسو یادونه وکړه او زیاته کړه چې د ایران اسلامي جمهوریت به د خپلو همکاریو په دوام په نږدې راتلونکي کې د ترسره سویو توافقاتو پر اساس د ایران څخه د افغان بندیانو د انتقال پروسه عملاً پیل کړي او همداراز به د افغانستان اسلامي امارت سره په دې تړاو لازمي همکاري ترسره کړي.
د ویلو ده چې د ایران اسلامي جمهوریت د عدلیه وزارت د مرستیال اسکر جلالیان په مشرۍ د ایران د قضایي چارواکو یو پلاوی د افغان بندیانو د سپارلو د مسلې د تعقیب لپاره کابل ته تللی دی. ښاغلي جلالیان کابل ته تر خپل سفر مخکې ویلي وو چې په راتلونکو دوه میاشتو کې به زر تن افغان بندیان خپل هیواد ته وسپاري. نوموړي په کابل کې د مهاجرینو له وزیر خلیل الرحمن حقانی سره هم کتلی دي. فضل غنی حقمل، تهران راډیو، کابل.
بیا هم سیمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. د پاکستان د سیند صوبې حکومت د کراچۍ له زندانه 11 نور افغان بندیان هم خوشي کړي دي. دغه بندیان د افغانستان د کنسولګرۍ په ملګرتیا خپل هیواد ته لیږدول شوي چې پکې یوه ښځه او 2 ماشومان هم شامل دي. د پاکستان په کراچۍ کې د طالبانو کنسول جنرال سید عبدالجبار تخاری په یوه خبري غونډه کې ویلي دي چې په خوشي شویو کسانو کې یوه ښځه او 2 ماشومان هم شامل دي. هغه دغه راز ویلي دغه اقدام ته نه یوازې د بشري حقوقو د خوندیتوب په لاره کې یو مثبت ګام بلل کیږي، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نیکمرغۍ او ملګرتیا نښه هم ده. ښاغلي تخاری دغه راز ویلي چې دغه بندیان د چمن سپین بولدک د پولی لاره افغانستان ته لیږدول شوی. دا اقدام په داسې حال کې ترسره شوی چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د بیلابیلو مسلو له امله ترنګلې شوې دي. په پای کې ښاغلی تخاری هیله څرګنده کړې چې دغه ډول کړنې به په راتلونکي کې هم دوام ومومي او خپل وطن ته د افغانانو په خوندي او باعزت ستنېدو کې به مرسته وکړي. د فلسطین د کورواک تشکیلاتو لومړی وزیر ټینګار کړی دی چې غزه هم د قدس او نورو ځمکو په شان د فلسطین د حکومت اساس دی. صحاب چینل د راپور له مخې د ایران د محصلینو خبري اجانس اسنا لیکلی دی د فلسطین د کورواک تشکیلاتو لومړی وزیر محمد مصطفی ویلی دی په غزه کې د فلسطینی ولس په وړاندې د جګړې د دوام له امله د عامو خلکو وضعیت خراب شوی دی. د غزې له ترانګې څخه د لویدیځي غاړې د بیلولو او د اسرایلي رژیم لخوا د هغې د بیا نیولو هڅې چې د یوه خپلواک فلسطیني هیواد د جوړېدو د لغوه کولو په موخې سره ترسره کیږي په سیمه کې وضعیت لا زیات کړکېچ سره مخامخ کړی دی. د فلسطیني کورواک تشکیلاتو لومړی وزیر دغه راز ټینګار کړی د قدس او نورو فلسطیني ځمکو په شان د غزې تړانګه هم د فلسطین د حکومت بنسټ دی او فلسطین به له غزې پرته وجود ونه لري. ښاغلی مصطفی ویلی دی د یوه واحد خپلواکه او یو موټی فلسطینی حکومت د جوړولو په لاره کې اوسنۍ مرحله د غزې د تباهۍ او ویجاړونکي بشري وضعیت له امله د فلسطین د خلکو د کړاوونو او ستونزو د پای ته رسولو او هم د کورنیو ملي اقداماتو د یو موټی کولو په لړ کې د ټولنیز مسؤلیت منلو ته اړتیا لري. او د اسرائیلی اسیرانو کورنۍ یو ځل بیا په تل ابیب کې د صهیونیست رژیم د لیونی مشر د کور مخې ته راغونډ شوي او د بندیانو د خلاصون په اړه د دغه رژیم د واشي لومړي وزیر د سیاستونو په خلاف مظاهره کړې. د اسرائیلو د بندیانو کورنیو په تل ابیب کې د صهیونیست رژیم د مشر اسحاق هرزوګ د کور مخې ته په یوه لاریون کې ګډون کړی او د حماس په بندونو کې د اسیرانو د تبادلې د نه منلو په اړه د هغه چوپتیا غندلې او ویلې دي. واشي ډوله نتنیاهو په پوځیان او بندیان کاروي او د غزې جنگ اوږدوي چې په قدرت او حاکمیت کې د ځان پاتې کېدا تضمین کړي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت منو د کوم سم خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې سوریه او لبنان ته د اسلامی انقلاب او معظم لارښود سلاکار د سفر د پیغامونو او اړخونو په باب دا سوریه پلازمانه دمشق او د لبنان پلازمانه بیروت ته د اسلامی انقلاب د معظم لارښود سلاکار ډاکټر علي لارجانی سفر هغه هم د صهیونیست رژیم له بریدونو سره هم مهاله له آزادي غواړو څخه د دفاع لپاره مهم پیغامونه درلودلی دي. د پنځشنبه په ورځ د اسلامي انقلاب د معظم لارښود سلاکار ډاکټر علي لاریجانی په خپل لومړني سیمه ایز سفر کې د سوریې پلازمینې دمشق ته لاړ چې دغه هیواد لوړپوړو چارواکو سره د سیمې د بدلونونو او د دوه اړخیزو اړیکو په باب د نظر تبادله وکړي. د اسلامي انقلاب د معظم لارښود سلاکار له دمشق وروسته بیا له لبناني چارواکو سره د کتنې لپاره بیروت ته لاړو. ډاکټر لاریجانی په داسې حال کې د جمعې په ورځ بیروت ته وارد شوی چې دا په تیرو څلوېښتو ورځو کې لبنان ته د ایرانیو جګپړو چارواکو څلورم سفر بلل کیږي. په وروستیو اونیو کې د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر سید عباس عراقچی او د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف هم بیروت ته په سفر سره د لبنان له لوړپوړو چارواکو سره د اسرایلی واشي رژیم د جنایتونو د دوام او د غزې په حالاتو سره مشورې کړې دي. یوه هغه موضوع چې بیروت ته د اسلامي انقلاب د ستر لارښود سلاکار د سفر په باب په رسنیو کې خبره شوې ده د بیروت هوایی ډګر ته د هغه ورتګ په داسې حال کې چې د بیروت هوایی ډګر په شاوخوا باندې د اسرائیلو وحشي رژیم هوایی بریدونه دوام لري. دا موضوع په ټولنیزو رسنیو کې پراخ انعکاس لري. د ایکس د ټولنیز چینل یو کارونکی علی مختارزاده بیروت په سفر کې د ډاکټر لاریجانی زړورتیا ته په اشاره سره ویلي دي. هغه د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم لال مسیانو، حضرت امام حسن او حضرت امام حسین علیه السلام څخه بیلګه اخستی ده. مختارزاده لیکلی د لوی ایران سوله غواړي جنگ بل د مبارزینو د مقاومت په جغرافیا کې له کومې ویرې او ملاحظې پرته خپل ماموریتونه ترسره کوي. یوه ایرانی قومندان د شهیدانو د سالار حضرت امام حسین علیه السلام څخه په پیروي سره د ډیپلوماسۍ او پوځي چارو په برخه کې د جنگ په میدان کې مخکښ دی. د ایکس ټولنیز چینل یو بل کارونکی محبی په یو پوسټ کې د حمله پر مهال د ایرانی او سیونیستي سیالانو چلند پرتله کړی دی. هغه لیکلی دی ویره د ایرانیانو لپاره معنا نه لري، که اوس د سیونیست رژیم چارواکي وای د پناه ځای په لټه کې به وو، خو ډاکټر علی لاریجانی او ورسره پلاوی د اسرائیلو د هوایی بریدونو پر مهال له کومې ویرې پرته په خپله لاره روان وو. اوس به دمشق او بیروت ته د لاریجانی د سفرونو په اړه دغه انعکاسونه هم هغه راز دوام لري. دمشق او بیروت ته د دغه سفر لومړی پیغام په وروستیو میاشتو کې بیروت او دمشق ته د ایران د جګپړو چارواکو سفر په یو ځانګړي پیغام لري، چې لومړی دا چې د ایران اسلامي جمهوریت په هر ډول حالاتو کې د مقاومتي چورلیز له مبارزانو څخه ملاتړ کوي او رسندوی پروپیګنډي او دروغ د تهران په بنیادی ستراتیژي کې هیڅ اثر نه لري. دوهم پیغام یې دا دی چې لویدیځي رسنیو په تیرو څو میاشتو اونیو کې هڅه کړې ده داسې وبرېښوي ګواکې دمشق له تهرانه فاصله اخیستې او لرې شوې دی او د غربیانو او جوړ جاړي کوونکو عربو ته ورنږدې شوې وي، چې یوه تشه او دروغ ادعا ده. په دغه شان حالاتو کې سوریه ته د لاریجانی سفر خودنه کوي چې تهران او دمشق لا هم د اړیکو د پراختیا په لور حرکت کوي او د سیمې د حالاتو په باب ورته یو شان نظرونه لري. دریم پیغام یې دا دی چې بیروت ته د ډاکټر لاریجانی سفر په داسې حالاتو کې شوی چې د رسنیو له راپور سره سم په بیروت کې د امریکا سفیر د لبنان د حزب الله او سیونیست رژیم ترمنځ د اوربند لپاره د دغه هیواد د پارلمان مشر نبی بیری ته یوه طرحه وړاندې کړې ده. داسې یوه مسویبه چې په مستقیمه توګه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر څارنې لاندې برابره شوې ده. په دې خاطر د لاریجانی سفر او د اوربند په باب د تهران او بیروت ترمنځ سلام مشورې خودنه کوي چې تهران د ریښتینی اوربند پلوي کوي نه د تپل شوي اوربند. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غق
ایران پتیرا اونئی کی
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاري عزیزانو او سم صفاتمی ل خپل محترم همکار
هانی اصغر عبدی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو چې ایران په تیرونی کې پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولري. په دغه پروګرام کې به په تیرونی کې د ایران تر ټولو مهمو خبرونو او پیښو ته کتنه کوو.
قدرمنو اوریدونکو د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان په تیر پنجشنبه ورځ د اټومي انرژي د نړیوال اژانس له مشر رافائل گروسی سره په کتنه کې وویل هغه څه چې د ایران اسلامي جمهوریت په اټومي ټکنالوژۍ کې تعقیبوي دقیقا د اټومي انرژي د نړیوال اجانس له قانوني اجازو او چوکاټونو سره سمون خوري. د اسلامي ایران ولسمشر مسعود پزشکیان زیاته کړې موږ هم هغه ډول چې له مخکې او په بیا بیا ډول مو خپل ښه نیت ثابت کړی دی د ایران د سوله ییزو اټومي فعالیتونو په هکله د ادعا وړ شکونو او ابهاماتو د ختمولو لپاره له اټومي انرژۍ نړیوال اجانس سره د ملګرتیا او د پیوستون لپاره خپل چمتووالی اعلانوو. که څه هم نن سبا دنیا هم دغه باور ته رسېدلې ده چې اسلامي ایران په دنیا کې د سولې او د امنیت کوشش کوي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان اټومي موافقې او په دغه تړون کې د امریکا او د اروپایي هیوادونو ژمنې ماتولو ته هم اشاره وکړه او وویل د اټومي انرژۍ د نړیوال اجانس د ډیرو راپورونو په تایید سره موږ په اټومي تړون کې په خپلو ټولو ژمنو باندې عمل کړی دی، خو دا امریکا ده چې په یو اړخیزه توګه له دغه اټومي موافقې څخه ووتله او د دغه لارې د دوام لپاره لاره غیر ممکنه کړه. د اټومي انرژۍ د نړیوال اجانس مشر رافائل گروسی په دغه کتنه کې د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د حکومت د وفاق محوره او سوله غواړي کړچار او کتنې د ستاینې او دغه راز د اټومي انرژۍ له نړیوال اجانس سره ده. ایران د خارجه وزارت او د اټومي انرژي ادارې د چارواکو له تاکید څخه د ډکو ملګرتیاو په قدرونې سره د ایران د اسلامي جمهوریت او د اټومي انرژي د نړیوال اجانس اړیکو او تعاملاتو ته په اشاره سره وویل زه ژور باور لرم چې د مسعود پزشکیان د ولسمشرۍ پړاو به د اټومي انرژي د نړیوال اجانس او د ایران ترمنځ د ښو او د مثبتو اړیکو نوې بابه پرانیسي. د اټومي انرژي د نړیوال اجانس مشر رافائل گروسی په تېر پنجشنبې ورځ د ایران د باندنیو چارو له وزیر سید عباس عراقچي او د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي انرژیو د ادارې مشر محمد اسلامي سره کتنې او خبرې وکړې. د سلام مشورو له ختمېدا وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي وویل ما ښاغلي رافائل گروسی ته دغه خبره وکړه چې د ایران اسلامي جمهوریت له اټومي انرژۍ نړیوال اجانس سره د تیرو موافقو په چوکاټ کې ملګرتیا او اټومي خبرو اترو ته چمتو دی. البته دغه ملګرتیا له دغه خبرې سره اړه لري چې مقابل لوري تر کوم اندازه دغه مسلې ته جدی کتنه کوي.
د ایران د باندنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایی په تېرې جمعې ورځ په دمشق کې په استوګنې سیمو باندې د صهیونیست رژیم تېرېګري حملې چې د فلسطین او د سوریې د لسکونو کسانو د شهادت او ژوبلېدا او د لبنان او د سوریې ترمنځ د ارتباطاتي پلونو د سړکونو په شمول د بېخبنایانو د تبا که دا سبب شوه ده په کلکه بغندلې. اسماعیل بقایی ټینګار وکړ گاونډیو هیوادونو ته د صهیونیست رژیم د جنایتونو د تیریو د لمن پراخېده او د سوریې د عربي جمهوریت حکومت د ملي واکمنۍ او د مځکني بشپړتیا بیا بیا او سخت خلاف ورزیانې د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس ښکاره تیری ګڼل کیږي او دغه چاره د صهیونیست رژیم د ځواب ویونکي کول او د تیریو د بندولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنی اقدام ته ضرورت لري. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایی د ښځو و ماشومانو پر شمول د یو شمیر بیگونه خلکو د وژلو او په غیر پوزی بېخبنایانو باندې د صهیونیست رژیم د پرله پسې تیریو د پایلو په اکله په خبرداری سره دغه اقدامات د بشردوستانه نړیوالو حقوقو ښکاره خلاف ورزی او جنګي جنایت وباله او د 1949 میلادي کال د جنوا د کنوینشن پر اساس ټول حکومتونه د دغه جنایتونو د بندولو او د دغه جنایتونو د عاملانو او د حکم ورکوونکو د قضایي تعقیبونو مسؤلیت په غاړه لري. اسماعیل بقایی د غرض د اسرائیل او تیرګر رژیم ته د وسلو ورکوونکو هیوادونه د دغه رژیم په جنایتونو کې شریک او ملګري وبلل او ټینګار یې وکړ چې د سیمې خلک او اسلامي امت امریکا د صهیونیست رژیم د تر ټولو ستر سیاسي او د وسله وال ملاتړې په توګه د اسرائیلو رژیم په جنایتونو کې شریک او ملګري ګڼي.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان د روان میلادي کال د نوومبر د میاشتې په 10مه نیټه د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په ټلیفوني خبرو کې هیله وکړه د دواړو وادونو د مشرانو ارادې ته په پام سره په ټولو ډګرونو کې دواړخیزه اړیکې له مخکې څخه ژورې او پراخې سي. محمد بن سلمان هم په دوو ټلیفوني خبرو کې په دې خبرې باندې ټینګار سره چې د ایران او د عربستان اړیکې د بدلون په یو تاریخي پړاو کې دی هیله وکړه په ټولو زمینو کې د ایران او د عربستان اړیکې تر ټولو لوړې سویې ته ورسیږي. پام دی اړه د سعودي عربستان د پوځ لوی درستیز فیاض بن حامد الزویلی هم په تیر یکشنبه ورځ د یوه جګپوري پوځي پلاوي په مشرۍ تهران ته راغی او د ایران د پوځ له لوی درستیز جنرال محمد باقری سره یې کتنه او خبرې اترې وکړې. بل دا چې د اسلامي ایران د ولسمشر لومړي مرستیال محمد رضا عارف په تیر سهشنبه ورځ د عربستان په ریاض کې د عربو اتحادیې او د اسلامي ملګرتیا موسې له دوهمې بیړنۍ غونډې ستنېدا وروسته په تیر سهشنبه ورځ وویل هغه هیوادونه چې د بشري حقوق شعارونه ورکوي باید د سیونیس رژیم لخوا له خپلو دوه ګونو معیارونو څخه لاس واخلي او په غزې او لبنان کې د زرګونو بې ګناه انسانانو د وژلې په هکله چوپتیا ونه کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر لومړي مرستیال محمد رضا عارف جوته کړه د عربو اتحادیې او د اسلامي ملګرتیا موسې بیړنۍ غونډې دنیا ته پیغام ورسوه او له نیکه مرغه دغه ژغ واورېدل سو او په غونډه کې د ګډون کوونکو هیوادونو مشرانو د یوه پریکړه لیک په خپرولو سره د سیونیس رژیم د اقداماتو په بندولو ټینګار کړی. هغه په دې خبرې سره چې د نړیوالې ټولنې بې تفاوتي او بې پامي اسرائیل د فلسطینیانو په وژلو کې نور سپینې سترګې کړی دی د سیونیس رژیم د جنایتو د بندولو د دغه جنایتونو له نه تکرارېدا د ډاډ لپاره د ضروري تدبیرونو د غوره کولو او د اسرائیلو د جنایتونو په خاطر د فلسطین او د لبنان خلکو ته د رسېدلو تاوانونو په مناسب ډول د جبرانولو په شمول د دریو اصلي هدفونو د تحقق لپاره د اسلامي او د عربي هیوادونو د ډله ییز اقدام د ترسره کولو غوښتنه وکړه.
د میر په نوم د روسیې د بانک چینل په تېره دوشنبه ورځ د ایران د مرکزي بانک د مشر محمد رضا فرزین په ګډون سره د ایران له شتاب بانکي چینل سره وصل شو. د ایران د شتاب له بانک چینل سره د روسیې د میر د بانک چینل په وصل کېدا سره له دې وروسته د ایران هر شاریز کولی شي له ایرانیو کارتونو څخه تومان په روسیې کې د تی ام بانکی ماشینونو څخه د روسیې د روبل کرنسی په بڼه ترلاسه کړي. د روسیې هغه شاریز یا کسان چې په روسیې کې د دغه هیواد د بانک کارډونه ترلاسه کړي کولی شي د دغه پروژې په دوهمې مرحلې کې په ایران کې له دغه امکان څخه برخور شي. د ایران او د روسیې د بانکي موافقو پر اساس ټاکل شوی ده چې په دریم پړاو کې د ایران د شتاب بانکي کارډونه د روسیې په پلورنځایونو د استفادې وړ شي چې د ایران شاریز روسیې ته په سفر کولو سره وکولی شي د ایران د بانک په کارډونو سره د روسیې له پلورنځایونو څخه شیان واخلي. او آخری مطلب دا چې د ارمنستان د اقتصاد د وزیر مرستیال ناوک هوا کیمیان د ایران د چابهار بندر د کتنې په وخت وویل د هغو هیوادونو لپاره چې له ایران سره ګاونډیان دي او په وچه کې کلابند دي یعنی سمندر ته لاره نه لري په جنوب ختیځې آسیا کې سترو تجارتي بازارونو ته د رسېدا لپاره د ایران د چابهار شهید بهشتي بندر کولی شي د نړیوال تجارت په حوزه کې د دغو هیوادونو د ورننوتلو وزه او لرلید ووسی. هغه زیاته کړه د ایران له چابهار بندر څخه ترسره شوي کتنو ته په پام سره د دغو کتنو پایلې به د ارمنستان لومړي وزیر ته وړاندې شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي اړیکو لپاره ضروري فیصلې غوره شي.
قدر منو اوریدونکو د دې خبرونه وخت پم دې زکه پایتر سی جی ساسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
نو ولالم تا سړی نشوي لای شي اوس دوی غلی دلی دی لیادانی ستک کول دغا غواړي
موږ په سراحت سره دا ویلو چې موږ کوم مبارزه روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې د اشغالګرانو په مقابل
کې خو پیږی چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي
هندارا د تهران رادیو درن اردن کو سلامونه وخت مو په خیر زه اتول اخ کنه یم تاسو هین در خبره بنا وری ورسله هغه چې د امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل کابینه یو شمیر غړي اعلان کړل د دیموکرات ګوند د غړو ترڅنګ د جمهوریت غوښتن کې ګوند او د نوموړي نګدي پلویان لوري هم تر سختو نیوکه لاندې راغلي دي د نیوکه تر امریکا محدود نه دي بلکې د نړۍ په سیاسي بازار کې د ترامپ د بی تجربه کابینه ټاکل د خبرو سره ټکی ګرځېدلې دي د امریکا متحده ایالاتونو نوی ټاکل شوی ولسمشر ډونالد ټرمپ پیټ هیکست د امریکا د نوی دفاع وزیر په توګه نومول دي هغه چې په یو ټلویزیونی کې د کوربا دنده ترسره کول او هیڅ ډول د سیاسي رول لوبولو تجربه نه لري څلور تلویخ کلن هیکست په افغانستان او عراق کې پاوز کې دنده ترسره کړې خو د لومړی ځل دی چې د چیلنجونو ډک حالات کې یوې مهمې دندې سره مخامخ مخکیږي ترامپ دراز د ولسمشر بایدن سره له دوه وروسته پر ځینې مهمو څوکیو د نوو ګمارونو اعلان هم وکړ او هغه وویل چې مارټ ګیټس به د امریکا متحده ایالاتونو د نوي لوی څارنوال په توګه وګماري دغه راز مارکو روبیو د بهرنیو چارو وزیر په توګه ګمارل دی او تولسی ګابارا د ملي استخباراتو د مشر په توګه ګمارل دی دغه ګمارلو ترڅنګ ډونالد ترامپ خپل نږدې ملګری میلیاردر ایلن ماسک ته د حکومتي لګښتونو کمولو دنده سپارلې ده د ګمارنې به د امریکا کانګرس کې د مشرانو جرګه کې له منظورۍ وروسته رسمي کیږي چې د ترامپ جمهوری پاله ګوند په کې اکثریت غړي لري ټاکل شوی د 2025 کال د جنوري په شلمه ترامپ رسمن د سپینې ماڼۍ واک په لاس کې واخلي ده چې د هغه بې تجربې سخت دریزي او غیر مسلکي کابینه به د پریوتې امریکا حیثیت منځنی ختیز اوکراین افغانستان چین او نورو هیوادونو په وضعیت باندې کوم تاثیرات ولري او سیاسي وضعیت به څه ډول شي هغه پوښتنې دي چې وخت به ځواب کړي د تهران رادیو په اوسنۍ هندار خبرونه کې هم د ترامپ په ټاکل شوي کابینه باندې بحث لرو خو مخکې تر دې چې بحث ته ورشو یو لنډه دمه لرو بیرته راګرځو سنو یو ځل بیا هم خرغلاس هندر خبرونه وره چې د ترامپ بي تجربه سخت دریزي او غیر مسلکي کابینه ټاکلو تحلیل ته مو ځنګړي کړي بس کرا سره هغلی استاد عبدالناصر شفیق او هغلی مسعود حقمل ملمانه دي خپل دوړو ملمنو ته خرغلاس وایم بس د پانتون استاد هغلی عبدالناصر شفیق څخه پیل کوم استاد ډیر مننه چې بس تر هغلی ترامپ ټاکنه زو پړاونو کې د ډیره مسلکي کابینه څخه یادونه کوله خو په ورستیو کې د هغه لخوا د ټکل شوی ګمارنو له امله د هغه نږدې ملګری ام او په هیواد کې دغه هیواد کې مسلمان ټولنه چې کومه ده هم له نوموړي څخه ناراضه شوې ده د دې ترڅنګ د بایدن ډلې هم په هغه توندې نیوکه پیل کړي ساسي په نظر ولې ترامپ غیر مسلکي کابینه ګماري او د دغه ټولو ګمارنو تاثیرات په امریکا سیمه نړۍ باندې څه وي
ډونالد ترامپ په داسې یو ټولنه کې مطرح شوی سیاستوال دی چې په اقتصادي ډګر کې د پانګوال اقتصادي نظام یعنی کپیټالیزم او په سیاسي او ټولنیز اړخ کې د دیموکراسۍ د ایدیالوژۍ پیروان دي او د لیبرال دیموکراسۍ پیروانو هیوادونو کې د استعداد، لیاقت او ذهني پیاوړتیا په ځای باندې د سوداګریزو شخصیتونو د ځانګړتیاو له مخې بخت او د هغوی د جیب ډکوالی مهم وسی نو ځکه ترامپ په خپله کابینه کې د هغه خلکو غوراوی کړی چې یا د ده په شان دي پانګوال دي او یا د ده په شان دي د تشدد او زور لاروین دي او معمولا انسانان د خپلو ځانګړتیاو لرونکي اشخاص له ځان سره په چاپیریال کې ساتي نو د ټرمپ په تیره واکمنۍ کې هم یا د زور خاوندانو او یا د پانګې خاوندان مطرح وو. دا ځلې هم د خپلې ځانګړتیا له مخې او د خپل عادت له مخې کابینه کې د با استعدادو او د هغه واده ورکړی شوو شخصیتونو د مصداق په ځای بیرته په مخپل چاپیریال نظر غورځېدلې او د تشدد لارویان او د پنګو خاوندان په کابینه کې زیاموندل.
ډیره جته مننه هغه لای استاد عبدالناصر شفیق چیز موږ پوښتنه مزوب کړه. لیکوال او ژورنالیست هغه لای مسعود اقبال لتا سي هم نړۍ مننه خبرونه ته تر تخره خلاص وایم. استاد په نظر ول ټرم د توقع خلاف د غیر مسلکی کابینه ګمار نه پیل کړی او استاد په نظر په امریکا سیما او نړۍ به تاثیرات څه وي؟
ډیره مننه خو ګڼه صاحب. د کسنګ چې په 2018 کال کې باراک اوباما لس کلنه دوره پای ته ورسېدله او د هغې نه وروسته د ټاکنو له لارې ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر شو. په لومړیو انتخاباتو کې دا ګنګسي او اوازې موجودې وې چې روسیه غواړي د امریکا په انتخاباتو کې د ټرمپ په ګټه باندې درغلي وکړي. هماغه ګونګوسي او اوازې او شکونه د ټرمپ د دورې تر پایه پورې موجود وو او دا ځلې د ټرمپ په انتخاباتي کمپاین باندې بیا هم دا شک څرګندېدو چې بیا به هم روسیا د ټرمپ په ګټه باندې درغلی وکړي. دغه ټول موضوعات ته په کتو سره د ټرمپ ټاکل خپل یو جنجالي موضوع ده او په لومړۍ دوره کې خو بیا هم د خپل بهرنی سیاست یو څه کنټرول ساتلی و. په عراق کې د داعش په وړاندې عملیات یو ښه بېلګه وه چې یو ځل بیا امریکایي ځواکونه عراق ته داخل کړل او د عراق خاورې د داعشیانو څخه پاکه کړله. د دې تر څنګ یو بل لوی کار چې په هغه وخت کې وشو هغه د دوحې د مذاکراتو پایلو او د هماغو مذاکراتو په پایله کې د بایډن په اداره کې ټول امریکایان له افغانستان ووتل او افغانستان کې یو نوی نظام او حکومت رامنځته شو. د ټرمپ اوسنۍ کابینه لکه څنګه چې معلومیږي ډېره مسلکي نه برېښي، هغه ځکه چې نن تاسو دا راپور واورېدو چې یو 30 کلنه نجلۍ د خپلې ویاندې یا د سپینې ماڼۍ د ویاندې په توګه باندې ټاکلې ده. دا او دې ته ورته نور مسایل چې مثلا یو جنګي قومندانې د خپل ملي امنیت صلاحکار او یا هم نور هغه څوک چې په سیاست کې ډیر ښکاره او مهم رول نه لري دوی ته یې ځینې مسؤلیتونه سر له اوسه ورکړي دي. نو دا به د امریکا په راتلونکي حکومت باندې ډېر منفي اغېز وکړي او داسې معلومیږي چې امریکا هغه د امر قدرت نوم چې لري هغه به ورو ورو ضعیفه کېږي او بالاخره امریکا به په کورنیو لویو کشمکشونو کې ښکېل کېږي. بله دا چې ټرمپ د بایډن سره هم په دې موضوعاتو باندې لوی جنجال لرلو چې ولې بی وخت امریکایان له افغانستان نه وایستل او دوی به بیا هم دې موضوع لپاره کورني مسایل د امریکا لپاره یو لوی سر خوږی جوړیږي. نو زما په نظر باندې امریکا په راتلونکو 15 کلو کې له ډېرو لویو کشمکشونو او مشکلاتو سره ښکېل کېږي چې دا به د امریکا په سیاست او د هغه هېوادونو چې د امریکا پورې ګټې نښتې دي لوی زیان ومومي. او بله موضوع دا ده چې امریکا په ښکاره د اقلیتونو او د مسلمانو ټولنو لپاره کوم څرګند منفي غبرګون تر اوسه پورې نه دی ښودلی. خو ټرمپ په ټولو بیانیو کې دا ویلي دي چې دوی به کډوالو ته اجازه ورنه کړي، لکه څنګه چې په لومړۍ دوره کې د مکسیکو سره د کډوالو په مخ دیوال تړلی و، او دا ځل یې هم په انتخاباتي منډو تړلو کې دا موضوع بار بار ویلې ده چې دوی به کډوالو ته په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي. یو هغه کډوال چې په امریکا کې غیر قانونی اوسیږي یا هم د اوسیدو سند نه لري، دوی به یې له امریکا نه وباسي. طبیعي خبره ده چې هلته ډیر کډوال مسلمانان دي، او د جنګ ځپلو هیوادونو لکه منځني ختیځ او افغانستان او سوریې او ځینو نورو هیوادونو چې جنګ ځپلي دي کډوال امریکا ته ورغلي، او دا به د دوی په ژوند او د دوی په راتلونکي باندې بد تاثیر پرې باسي.
ډیره زیاته مننه هغه لای مسعود حقمل. خو دوستانو د خپرونې په دې برخه کې ورزو یوې لنډې دمې ته لوخپې بیرته راګرځو. درنو دوستانو تاسو ته بیا هم خرغ لاست وایم. هندره خبرونه وړي چې د ټرمپ به تجربه او سخت دریځ او غیر مسلکي کابینې ټاکلو اړوند بحث مو ځانګړي کړی ده. بس کې را سره هغلی استاد عبدالناصر شفیق او هغلی مسعود حقمل بلمنه دي. خپل دواړو بلبنو ته یو ځل بیا هم مننه کوم چې په بس کې زموږ سره دي. استاد شفیق، د ټرمپ له لوري ټاکل شوی کابینه چې ډیره تور لارې دي، د منځني ختیځ افغانستان لپاره ترې کومې تمې توقو کېدلی شي؟ آیا فکر کوئ چې جګړه به منځني ختیځ کې پای ته ورسیږي او کلا به هم زیاته شي؟
دا چې جو بایدن د خپلې واکمنۍ په مهال د خپلو رای ورکوونکو امریکایي ولس غوښتنو ته لبیک نه وایه، ځکه معمولا د ډیموکرات ګوند پدویان هغه څوک وسی چې یا مسلمانان دي او یا د روسته پاتې هیوادونو راغلي نوي امریکا میش انسانان دي. او د دې ټولو د منځني ختیځ په کلکیچ کې د فلسطین د قضیه پر اړه باندې د فلسطینی پولیس په حق کې د جو بایدن نه دا غوښتنه وه چې باید اسرائیل مهار کړي، خو د مهار نه کړی شو، نو له دې امله واکې ټرمپ ته وسپاره. او ټرمپ د خپل ځانګړتیا له مخې چې تشدد او زور نه کار اخلي، خای دا ځل بیا هم د هغو خلکو سره چې هلته د زور خاوندان د قضیې تر شا بګراوند لري، په دې معنا لکه منځني ختیځ کې که چیرې دی فشار راوړي، نو د زور ځواب به ایران او د هغې تر شا روسیه هم بې تفاوته نه کینی. نو زه فکر کوم چې هلته به په یو تعامل باندې حرکت کوي، او همدارنګه د یوکراین په قضیه کې به هم کوښښ کوي چې په مسلمت امیزه توګه باندې دا قضیه حل کړي. خو که چېرې د خپل خوی او عادت له مخې زور ته لاس اچوي، نو ښکاره خبره چې دا قضیه به بیا بغرنج کیږي او مشکلات به نور هم زیاتیږي او جګړه به پراخیږي. پاتې شو د افغانستان په رابطه زه فکر کوم چې د افغانستان په قضیه کې خای د سمو دی لپاره د روسي په ګټه باندې ټرمپ ډیر زر عمل ونکړي، خو روس ته په کتو سره چې ټرمپ خپل عادت لري چې هیڅ کلم د چا زور او داسې عمل نه مني چې هغه د هغه خپل عادت په وړاندې یو ګواخ او چیلنج وځي، نو کېدای شي د افغانستان په قضیه کې هم کوښښ وکړي چې د خپل اغیز په شیندلو سره د ټول شموله حکومت یا هغه حکومت چې د دوه هیوادو تړون په ایجنډا کې په سلو نکاتي موادو باندې مشتمل سیټ اپ رامنځته کړي، په په هغه لوري باندې تک ته هم ژمن پاتې شي.
ډیر زیاته مننه هغلی استاد عبدالناصر شفیق چې بست راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. هغلی مسعود احمد ساس چې په نظر چې د توندلاري کابینې د ټاکلو تاثیرات په منځني ختیځ په ځنګل ډول افغانستان باندې څه وی فکر کوي چې منځني ختیځ کې به پیل شوي د سوینست رژیم جګړه لا به ګرم شي او کبي لمنځه یوسي؟
لدین خو کوم افغانستان خو یو مستقل حکومت لري، نظام لري، یو دوی په ښکارا د افغانستان حکومت وایي چې موږ د امریکا شتون بیا د افغانستان کې نه غواړو، خو اړیکې غواړي چې ورسره وساتي. خو که امریکا یو غیر مسلکي کابینه ولري او راتلونکي حکومت یو غیر مسلکي حکومت وی، نو طبعا په افغانستان باندې به هم منفی تاثیر ولري. او په منځنی ختیځ جګړه کې او د اوکراین جګړه به لا تودی کې او د ختمېدو لپاره کومه تمه نشته لري، ځکه امریکا فرانت لا خوانه ویلی دی چې د فلسطین د خپلواکۍ مخالف سړی وو او همدارنګه د هغه ګټې چې د امریکا د ملي امنیت لپاره د دوی په وینا باندې ګواښونکي دي د هغې طرفدار نه دی.
ډیره زیاته مننه لیکوال او ژورنالیست هغلی مسعود اقبل چې بحث راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. دوستانو لخپلو دواړو میلمنو او استاسی لملتیا نړۍ مننه کوم. زموږ خپرونه هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. که غواړئ چې موږ وڅارئ نو زموږ ادرسونه در سره یاد ولرئ: farstoday.ir/ps، همداراز iranradios.ir/ps دا زموږ د یو پاڼو ادرسونه دي. انسټاګرام کې مو هم موندلی شئ: instagram.com/irib. همداراز په ټیلیګرام کې هم موږ موندلی شئ: t.me/tehranradio1. فیسبوک ادرس مو دی facebook.com/irib. ټویټر کې مو هم موندلی شئ: x.com/tehranradio1. او همداراز یوټیوب ادرس مو دی youtube.com/artiranradiops. تر بیا هم په الله سپارم. برم موبایل.